او کارش از دست میدن، واقعا جای تاسف است.
اته بجې شپې په روانې اوسات کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سعید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د اید 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګا کې د پر موټر د خلول شوی بم په 14 کې ووجل شو. د هغه مهال حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې وکاسې د دې قتل په تور نیولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولیان ادیس مولا زدی رادیو ته ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت تمنلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د دې ټکان ورکون کې جنایت پاړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نشي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دفتری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی. نوموړي لیکلی که څه هم دا خبرې سخت وي، خو مهم دي چې واوریدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریداري لپاره مرکز تتللی و ماسپخین محل د تعلقانو په جامع جماعت کې په محضر کې د حجاب د نه مراتول و او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له شلو په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزای ورکړي، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بیلابیلو دورو ترڅنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریدا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي لا هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نه شي. دا 2020 کال د اگست په 16مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 1000 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 1500 ورځو په ترڅ کې له 1400 زیاتو افغانان له دې هېواد راایستلي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د شلاوریز جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خځو نوی لګیدلې محدودیتونه غندلې او ویلې دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي.
مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره دې مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د اسیا څنګ مرستیال پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې خزې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته لتللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې خبرګونونه دوام لري. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیال پاتریشا ګاسمن بیګا ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې ویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابت کړه چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کار لیدل کیږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان خځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د وی خپتې پرڅیر ډارونکي شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادی حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلی و چې لدې وروسته به خځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړ شي. رويټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د خځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې لېوي خو د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خو خزو لکه څنګه چې لازم او حجاب مراعات نکړ. په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالانی وایي چې ټول خزه هم په خوا او هم اوس په پورا اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوای فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری خزینه غوړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دورسته اړي شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لوی د زه هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې له تعلیمه بې برخې کړې. په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولې، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورنوزي، او د اوسې پارکونو او تفریح ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاو. لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درنوي پورې تړلې وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د سي څنګه مرستيالي ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړي. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو پاړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شي، ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده. لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د حجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل. ولې د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنی دا هغه څول چې بندیز پې نه و. د ښځو یو څو امیدواري ژوند ته به ولې روسته روسته په دې باندې هم بندیز لګول. حتی نن واورېدل شو چې جیم ته په تګ باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده. نو د ښځو رویه ډیر منفی اغیز کړی ده او خځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځی کې ژوند به د دوی لپاره څه رقم را د دوی راتلونکی به څنګه وي او حکومت نور څه نو بندیزونه رامخته کوي ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګي چې یعنی میرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان میرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول، لکه څنګه تاسو اول کې چې په میرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وا د کار برخه وا او همدغه سی ویل چې دوی نشي کولای چې به حجاب حال د چ افغان میرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کې دا بندیزونه ول دي روسته د نوی بندیزونه تکه حمام یا پارک ته پتک باندې بندیز، حتی رشته هم یو مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنی دا هغه بندیزونه دي چې د میرمنو پر یوې جوړ تاثیر کړه ده راتلونکي کې به افغانستان د میرمنو په برخه کې د سیو ټول ولری چې هغه میرمن چې د هیواد نه بهر تللی دی یا دلته اوسېږي هغه به هیڅ کله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته راتلو زړه کی. اوس مثال کله هم چې میرمن د کور نه خار لوري ته ځي موټر د موټر ډرایور پاسان هغه ته موټر نه دري ځکه وایي چې ماته طالب په قار کیږي چې میرمن دی ولې تنا کې نه ولې ده. یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د خزو ژوند قید کړه او
کړه دا مېرمنې راتلونکې ته به هدا اندېښمنې دي. په افغانستان کې خځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل اکثر لاریونونه میرمنو د دې لپاره وکړه چې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، نو دوی اول غوښتنه د موجوده ادارې نه و چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وځ کړی یا د بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه دزې وهل تشدد دا تر سره کړ، نو میرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلې شي ناهیلي وي او سم دي خود دوی ټوله هیل نړیواله ټولنه ته. مقصد دا چې یعنی نړیواله ټولنه په دوی باندې د هسي قیودات وځ کی لکه د پخوا په څیر باندې شل کاله مخکې یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وزشي ول هغه سي وزشي ترڅو دا موجوده اداره دې ته مجبور شي چې میرمنو کوم حقوق قوانين دوی سلب کړي دي دوباره میرمنو ته ورکړي. واغه حقوق دوی معلوم دي د انجونو لپاره د زده کړو برخه، د میرمنو لپاره د کار برخه، د نارمل ژوند د چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم دوی حق ده هغه کې د هیڅ کار نشته هغه هم دوی ورته محدود کړي ده قید کړي ده. نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه چې هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي باید په اداره باندې فشار راوستل شي ترڅو هغه قیودات چې دوی په میرمنو وځ کړی هغه واخلي او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي ترڅو میرمنې وکولای شي په راحت ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هیواد بل خواته لاړ نشي، بدبختۍ سره لاس او ګریوان نشي او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دوی د ژوند تباہي سره مخامخ نه کړي.
مدنی فعال ماریاتو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر خزوې د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایل وژل کې دوه کاله تیر شول، خولای د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکون کې قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د حق قاتلانو نیسي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یاد تازه ده خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار و باله، خو طالبانو دا پی خرات کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلی کا پاتې. نن چې د نوومبر 12 او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاندا پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورک اونکی قضیه باید نګری پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاندا اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور خی چی د افغانستان په یو لس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچ خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاسای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دایی قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایی مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې د پاره لاس په کار کې اوس خو به خې کولای شي. که دوی وغواړي نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی وسم د دایی قاتلین پیدا کول شي. خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګې د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنوی او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان وکړه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي. افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپل واقع توګه مخته یوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې تر لاسه کړي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله مانی بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لار دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امنی بیگا ازادي رادیو ته ویل چې لدې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ کولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې د خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولی شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشری مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د ټلیفوني یو وړیا شمیره لرو چې 0995555545 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو ایف پی له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او موږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څونو راپورونه او هم د ډول ستاس پیغامونه لرو. روسیې په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې شپېته افغانان نیولې او تر خوا یې د ایران پایتخت ایران کې 28 حقوق افغانانو چې غوښتل روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ورکړي. په روسیې کې یو افغان ډیپلومات وایي تر اوسه روسیې د خپل دی عمل په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم لرو خو ویاندویان یې خبرو ته حاضر نشول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لک تر لگا شپیته تن افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمیر افغانی الاصل روسان پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایی ډګر کې نیولې دي. په روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ دا موضوع ازادي رادیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بنلیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلوماټ له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلن له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیسات یې اسکر د افغانستان د سفارت له کارکونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړه ته ونه رسیدل. بل خو یو شمیر افغانان ازادي رادیو ته منی چې د پنځشنبه په ورځ 28 ته اجازه ورنه کړل شو چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خبرې شي وايي. په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستلو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. و موږ خپل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو د طالبانو ویاندي هولا مجاهد مرستیال ویاندي بلال کریمی د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عبدالقهار بلخی او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپل خاور کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د پسرلی او وړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي لکلي او آبادو سیمو لرو پرتول وړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي. خو کله چې پر غرونو واوري پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپل سرویو سره پښنو چمنونو زنګلون او په داسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي. د برګمټال ولسوالۍ د افسې کلی وسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی له سمجه او ځکه زمونږ دود دستور دار چې مونږ مالونه پر باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او برځي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې برای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د ام ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغو ودونه شروع کیږي درې څلور مال لالی او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اوارې ته کوش شي دوستانو انډیوالانو ویني خامخا خوشحالیږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمې دپاره سره کی ژمې بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالداری بوختي ته همدې څارویو د محصولاتو او پلور لارې خپل ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتی دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
طالبان لور پرو چارواکو دا شاکو چې کچیر دی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ ځکه سرحدات باندې وسام ډیر زیات ظلم شروع دی لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راولې موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لور پورې چارواکو باندې درجه خو نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې ږغ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې ږغ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې باندې کړه سه افغانستان ته
لږ داسې ما پیغام نشر چې د یاندلو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت د طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو وس بیته نه جوړېدو چاري نسته ار اورشت کرونه کیږي مړی پی کیږي وای ما هله د سیدا لغټ چارواکو سره شریک یو د اندل ولسوالۍ روډ جوړ کیت خدمت اندل ولسوالۍ ته نه رسوي.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیری ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او مېری چلن کیږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دواس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پوري شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیت ملي د خواڅه خنور جوابيږي د استخبارات ریاست ته خواڅه کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه چې په تیرې اداره کې کار کړی دی. نو دا که په ټول افغانستان کې هم دا سیاسي خصي خبره ده او کچيري نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو با مودو هوا او خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه د خواڅه هدایت وسی
ازادي رادیو ته خوګیاست رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه زموږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام او هم دا ډول د ټولنیزو رسنۍ لري هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي. کولای شي فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړئ، تعقیب کړئ او لدی لري لټولو خبرونو او خبرونو چې خبرېږي.